Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 13 او د اکتوبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډیره ځپلې ولاړل او د زیان ارزونه وکړه. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه ناوخته پر خپل ټولنیزو شبکو کړې ده. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسیدلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یو غمیزه بلل شوې ده. د هرات په زلزله کې طالب چارواکو د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 2500 یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په هرات کې د مرګونو زلزلې له قربانیانو او ټپیانو سره خواخوږي وکړه. د شورا پرون مازدیګر مهال غونډه وکړه. په جنیوا کې د شورا ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازي او سفیر نصیر احمد اندیشه وویل.
There is an estimate 11,500
تخمیناً یو لس نیم زره کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. ټپیان او شاوخوا 2500 مریم دي. دا زما په یواد کې یو لوی انساني غمیزه ده. نو زه له دې شورا غواړم چې یو دقیقه
چوپ
ده. ملګرو ملتونو غنې مرستندوی ادارې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې او عملنې له خلکو سره مرستې پیل کړې دي. د راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاله زیانمنو سره د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر جلا کړي چې په نږدې ورځو کې به مرستندوی سازمانونو ته ورسیږي. د پاکستان د سنسو به حکومت وایي 1300 افغان کډوالې د هستوګنې د اسنادو د ندرلودو له کبله نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز په کراچۍ کې خبري اعلان ته ویل چې په دغونی ولچو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوی او پاتې نور به هم ژر د چمن لارې افغانستان ته ستانه کړي. هغه ویل چې د پاکستان حکومت سره 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربېره هر څوک چې وی هغه به استل کیږي. نواز خبرداري ورکړ چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپل خواخه نه وځي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستانی حکومت ملکیت شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او ځینو پاکستانی سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې پر حکومت غږ کړی چې د کډوالو پر ضد اقدامات ودروي. خو موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني استاد نه لرونکي بهرني وګړي به خامخاله دغه هیواده باسي. خبرونه له ازادي رادیو نوري. اسرائیل د حماس له خوا د خودړی برید په غچ کې د غزې پټرانګه کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی او د خوراکي توکو، تیلو او نورو اکمالاتو مخې نیولې ده. تر پرونه په جګړه کې دواړو غاړو ته د وژل شوو شمیر نږدې 1400 کسانو ته ورسېده. د حماس پوځي څانګې هم ګواښ کړی چې که اسرائیل له خبرداري پرته پر ملکیانو بمباری ته دوام ورکړي، یو یرغمل شوی اسرائیلی به ووژني. حماس ادعا کړې چې 3300 اسرائیلی پوځیان او ملکیان یرغمل نیولي. د شنبه په ورځ حماس د اسرائیلو په لور زرګونه توغندي وتوغول او تر څنګ یې وسلوال د اسرائیل سرحدي فارګوټ ته ورننوتلي نښتې کړي او یو شمېر خلک له ځان سره غزې ته یرغمل بیولې دي. د دې بریدونو په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د اسرائیل پوځ په غزه تړانګه کې بمباري کوي. اسرائیلي چارواکو همدارنګه خپل 300,000 ذخیره یا احتیاط عسکر هم خدمت ته وربللې دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې خپل دویمه لوبه له انډونیزیا سره مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام تلار پیدا کړه. یاد سیالي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شوه او د وو ګولونو په پایله سره مساوي شو. د دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. په هرات کې لمرګونې زلزلې وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي له کورونو بهر شپې تیروي.
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تیر کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کیږي.
له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ هم روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان یو مسؤل مو پوښتلی دی.
وضعیت طریقه ډیر زیات خراب دی چې خلک یې پاړه فکر کوي. دا یو وړه پیش نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وضعیت زړه بوګنوون کوي یادوي. ایران او پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د پولیسو او خلکو لخوا زورول کیږي. نور راپورونه هم لرو. د اسرائیل او حماس د جګړې تازه حال مو هم اخیستی. په غزه کې د هغې مور خبرې هم درته لرو چې درې ماشومان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهید شوه، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکیه مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې له زلزلې وروسته لا هم په دغه سیمه کې د ژغورنې عملیات او د غراز د زلزلې ځپلو د مرستو لړۍ روانه ده. د دغه زلزلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون تر سره شول. پرون یو وار بیا د زلزلې ټکانونو خلک اندېښمن کړل. د طالبانو لوړپوړي چارواکي هم پرون د غم شریکۍ او د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره هرات ولایت ته تللي وو. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی، ازادي راډیو ته ویلي پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان، ماشومان او ښځې شاملې وي جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبې پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم هیڅ شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تیروي. د هرات یو اوسیدونکي شکیب شهابي چې تیره شپه یې له کوره بهر تیره کړې پرون ازادي راډیو ته وویل
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تیره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کیږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تیره کړه. پوست لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنی راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کېږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځند ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی دی. د دغه وزارت ویاند جانان سائق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه خو ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
ومورېدل چې په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې زلزلې ځپلو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ویلي چې لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي. مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د تراژیدۍ جوړوالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دي. صفی الله ستانگزی له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې د هرات د پیښې په اړه د پام وړ څه شی دی.
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت ترغه ډیر زیات خراب دی چې خلک په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لوی بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 9 سوي و. که څه هم شپږ اشاریه درې درجه زلزله شاید ډیر خطرناک ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه وران او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او رښتون کې مې ولیدل چې دوه پر درېمه برخه ټپیان شزی او ماشومان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، غنې په سر باندې لګیدلې او د یو شمیر نور هم لاس او پښې مات دي. دا ښکار کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغیزې واقعیا پراخ دي. دغه کسانو شمیر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډیر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la gizmano sara de mrasto la para tardida matsa kadi di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO da zalzale la awlanu takanun urusta jan simi tabarasawa هرات کې زموږ کارکونکي حافظوي روغتون ته ولاړل. د داسې پیښو او بیړنیو شرایطو لپاره د چمتووالي په خاطر موږ یو نیمه میاشت مخکې د هرات حافظوي روغتون او نورو روغتونونو ته د لوی مرګ ژوبلې د مدیریت په برخه کې مرستې وکړې. زموږ کارکونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ ژوبلې د مدیریت کار پیل کړ، چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای، خو د عملی تګلارې له موږ سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې WHO په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول، څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څه باندې زرو تنو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د WHO سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ته رسول. زموږ د ساري ناروغیو د کنټرول ډله هم آماده باش دي. د شدید ناسناستي یا سرخکانو یا نورو سختو ساري ناروغیو سره نه کوي، ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو د راتلو تمه کوو. دلایل هم معلوم دي، خلک سرپنانه لري، د باندې بدیږي، شدید ناسناستي شایي پیښه سي ځکه د تشاک پاکي وبنسته، یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه. نو دا سیاټي منحڅه کوي چې په غیزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
ترينګ دیر بیسټ ټو مینیمایز د امپیکټ اف دیس اون افیکټډ پاپولیشن.
یو ډیلینګ ود ا طالبان ګورنمنت او افیشلز هو هاف باند وومن هیلپرز.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي ان د ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکن ده؟
اوت اف 45,000 وی هاف 40% اف دیم از ار فیمیلز ان ډیفرنت کاپاسټیز like female doctors, female nurses,
female midwives. زموږ د 15 زره کارمندانو له ډلې 40% شدې چې په بیلابیل برخو کې کار کوي، لکه شزنه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او نوري. هغوی هیڅ کله هم په روغتیاي سکتور کې کار نه دی درولي. ما یو شزنه ډاکټر وکتل چې په هرات کې شوزو ته صحیح خدمات رسول. نو په روغتیاي سکتور باندې د بندیز غیزي خو احساسيږي، مګر شزنه صحیح کارمندانی لګي نه دی پاته کړی چې کارته لاړ نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزنه روغتیا پالانی ونه لرو، هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید و چې له ازادي راډیو سره یې په هرات کې له زلزلې وروسته د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
وسم ورزو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور ته په پاکستان او ایران کې افغان کډوال وای چې په دې ورستیو کې کړي پر تنگ شوي. په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو او امنیتی چارواکو او امنیتی پرسونل ناوړه کړنو شکایت لري، او په ایران کې به افغان کډوال وایي چې د غلطه په دې ورستیو کې د ایران عام خلک ورسره سم چلن نه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه.
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او ځورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمېر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی، وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دغو افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وزل د کور نه موږ خپل شیان جمع کړي دي، مګر موږ ته کور نه پیدا کیږي چې موږ چیرې لاړ شو، اوس نه پیږو څه وکړو.
یو شمېر نور افغانانم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم وخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمېر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصاً زه خپله یو محصل یم، کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدل. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نه شي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهرا د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یو افغان کډوال پر کور د برید په تور یې 19 کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې نن پرله پسې څلورمه ورځ ده چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړې روانې دي. حماس د تیرې شنبې په ورځ پر اسرائیلو غلچکای برید وکړ چې دغه برید د تلفاتو له کبله په تیرو 50 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. راپورونه وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل اوښتي او د مرګ ژوبل شمیر هم زرګونو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 1500 کسان په دواړو خواو کې وژل شوي. دا چې نور جزئیات څه دي له سفی الله سانکزی به وورو.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرایلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمېر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شویو کسانو شمېر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو دونو په خبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباري روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ویلیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دای بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلی هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وړاندې یو راپور لرو چې و افغان ځوان زرګونو نورو کسانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړې. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې دغه ورځپاڼې کتلې.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په لویدیځ کې د شوې زلزلې د تلفاتو د زیاتېدو او د ژغورنې د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیوالو په روان کال کې په سوریه، ترکیه او مراکش کې د زرګونه کسانو لمړینې وروسته له دې هیوادونو سره مرستې ته ور ودانګل. خو د نړۍ په ډیر بېوزله هیواد افغانستان کې د طالبانو چارواکي له زلزلې څو ورځې وروسته وایي چې ګڼ خلک له هم تر کنډوالو لاندې دي. انډیپندنت زیاتوي افغانستان ته د طالبانو د حکومت د اقداماتو او تر څنګ د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ روان کړکېچ ته د نړیوالو د پاملرنې د اوښتو له کبله تر اوسه هم مرستې نه دي رسېدلې. ورځپاڼه زیاتوي چې پر دې زلزلې د شپږ دېرش ساعتونو له اوښتو وروسته تر اوسه زلزلې ځپلي هرات ته کومه الوتکه یا نړیوال مرستندویان نه دی رسیدلی. انډیپندنت د زلزلې ځپلې زندجان ولسوالۍ یو ویډیو هم خپره کړې ده چې هر خوا پکې د زلزلې په نتیجه کې ړنګ شوي کلیوال خټین کورونه ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو تصویري مطلب کې د افغانستان د لویدیځ د زلزلې یو انځور وړاندې کړی. د مطلب عنوان دی د افغانستان په زلزله کې زرګونه کسان مړه او کورونه ړنګ شوي دي. په یو عکس کې د زندجان ولسوالۍ کلیوالې ښځې په تیار رنګ جامو او پوړنو کې ښکاري چې د زلزلې له ویرې بهر راوتلې او ډله ولاړې دي. په یو بل تصویر کې ژغورونکي د یو ټپي د لیک په حل کې لیدل کیږي. یو بل تصویر ویجاړ کورونه او د کلی کنډوالې ښکاروي. یو تصویر د خلکو یو ډله د قبرونو د کیندلو او یو بل یو ډله نارینه له خپلو کورونو بهر د جامې د لمانځه په حل کې ښیي. نور تصویرونه هم هغه بوګنونکي وضعیت بیانوي چې د سیمې خلک ورسره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ له دې مطلب سره لیکلی چې د طالبانو چارواکي داسې ښیي چې ګنې دوی پر وضعیت پوره کنټرول لري. جاپانی ورځپاڼې مادرن ټوکیو ټایمز لیکلی چې معلومه نه ده د افغانستان په زلزله کې به دقیقا څومره کسان مړه شوي وي، ځکه چې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. ورسپانه د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکي چې نو موري وای د دې زلزلې د خبر په اوریدو سخت خوشینه شوې ده. ماډرن ټوکیو ټایمز د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله لیکي چې سیمایز چارواکي او مرستندویان فکر کوي د تلفاتو شمیر خای زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي او دا امکان شته چې یو شمیر خلک د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ازادي رادیو څلورویشت ساعته اوري که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه د پاشي بوتن نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. یو افغان ځوان به سرپرست جنو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل اسعارو سوداګري درس ورکوي. د غزوان وای چې تیر دوره کې درې زره جنو روزلی او په پام کې لري چې په دې پړاو کې پنځه زره نور جنو هم وروزي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محرومو نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د دوی خوانیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څنګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
روزن نور سنجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په خښتو پیسې وګټي. ته پیسې وګټولې وازنې لار په ټټه بیا خښلو په لوړه بیا یې پلورل
لري به خره قیمته بلند تر به فروشن.
نو موري وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغو جنونو ملاتړ دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخی دي.
دلیل یې چې ما مخم تمامه
سما د ټول جنونو خود خدمت ملاتړ کول او عامل دا چې زغوارم زموږ ټولنه بدل کړم چې موږ کولای شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکړو چې هغه پر خوځو پانګونه ده. ځکه چې دوی مهندې دي میرمنې او خويندې دي چې یو مور لوستي وي ټولنه لوستي ده چې یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی ویلا چې ټولنه په هیله چې لبي وزله او تشلاسي اتخال لري
او فقر دغه تر افغانستان دامنګيري مردوم مونه وشه.
نوموړی وای چې په تیر پړاو کې درې زره جنې روزلی او دا ځل به پنځه زره جنې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو جنو څخه ده چې دوه کلونه وشول په انتون ته لته غمنه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستی وای چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام لزده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالر پورې آیت ترلاسه کوي.
پنا مشورایت سیاسي کې پېښه د غناتن
د سیاسي وضعیت لامل امانه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کال کېږي په کور کې يم او به هر هیڅ فعالیت نه لرم مګر یو زرین فرصت چې زما لاس درغه هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له 200 څخه تر 300 ډالر پورې آیت ترلاسه کړم.
400 ډالر
تجلا یو بل هغه جلی د چوي د خوانزي د دروازې لټړل کېدو ورسته دی پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از تریدنګ نزدې خل مشکلات زیات داشتم
مخکې لرستنه مې پخته ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېری ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو مور مې وړو خويندو مې عملتړي ته اړتیا درلوده. لنه کمرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانې د چای اتلا سکرم. اوس کولای شم خپل ملګرو سره هم راسته وکړم. زه کوشش کوم چې خپل ملګرو ته هم په دې برخه کې ستکړې ورکړم ځکه ماته ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خېل فائدې زیات رسانده.
د غنجونی وای چې اوس مهال د دوی یوازینی ستونزه د میشتنی آی ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل آی ترلاسه کولای شي. احمد سونیر نقیبی وای چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغونجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړی میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادله لاري تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.